السلام علیکم په پیښور کې د سحر نه بجې شوې له همدې شېبې د نن لپاره د مشال رادیو خبرونه پیل شوې نن د سه شنبه یا نه ورځ او د 2015 کال د نومبر د میاشتې لسمانه ته ده کوربه مو زه نجیب مریم او تخنیکی همکار جاناتن رامریز هم را سره ملګرتیا کوي تاسو هم را سره اوسئ په سر کې د دې مهال خبرونه لنن خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې ماشومان ته د پولیو ضد د ساسک ورکولو درې ورځنې مهم پیلېږي او 3 میلیونه ماشومان ته به ساسکي ورکړل شي په افغانستان کې طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې د دواړو غاړو لسګونه جنگیالي وژل شوي او په ایران کې آزاري نژاد او په ټلویزیونی خبرونه کې د دوی پر ضد د یوې صحنې په خبرولو سترې مظاهره وکړي پورا خبرونه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي لنن په دغه صوبا او امدارنګ په قبایلی سیمو کې ماشومان ته د پولیو ضد د ساسکو د ورکولو درې ورځنې بهیر پیلېږي چې په ترس کې به 3 میلیونه ماشومان ته ساسکي ورکړل شي په پیښور کې د یونیسف یو چارواکي اجازه رحمان پرون مشال لډیو ته وویل د تیر کال په پرتله سخت کال د پولیو کم کیسونه مخې ته راغلي دي
لاسٹ ایئر چکم دے دا قبائلی علاقوں کے ایکسیسیبلٹی مسئلہ وا آغا مسئلہ سا کال مونگ تنیشتا و مونگ امید لرو انشاءاللہ تلا چھے ٹولو معشومان تبا مونگ رسو و دا پولی دا ساس کی بور گو سا کال دا کیسونو شمیر چھے دے آغا یو کم سلویخ تے دا تیر کال چکم شمیرو آغا سا کم دری سوا ہو نو لحاظ دا خبر واضح شوا چھے سمر زیاد خلکو تا مونگ ارسو سون زیاد معشومان ویکسینیٹ شی دا پولیو خاتمہ با آسان شی
پاکستان د نړۍ د ګوتو په شمیر د هغو هیوادونو په سر کې دی چرته چې لا هم د پولیو یا د ګزرن رز ختم شوی نه دی د بیلاروس وزیر اعظم اندری کوبیاکوف چې پرون ناوخته اسلام آباد ته رسیدلی نن به د پاکستان د وزیر اعظم سره ملاقات کوي د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د بیلاروس د بیلاروس د وزیر اعظم پاکستان ته د لومړنی سفر دی او دوی هیله ښکاره کوي چې له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوطې شي تمه کیږي چې د بیلاروس وزیر اعظم به د خپل پاکستاني انډول سره په دوه اړخیزو معاملاتو سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو باندې خبرې وکړي په دې موقع به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تړونونه هم لاسلیک شي ښاغلی کوبیاکوف به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي پاکستانی چارواکي وایي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د راتلونکي زیارت ورځې نه د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي د نوموړي سره به په دې سفر کې د کابینې وزیران وتلي سوداګر او نور لوړ پوړي چارواکي ملګري وي د خپل سفر پر مهال به امام علي رحمان د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین او د وزیر اعظم نواز شریف سره ګوري پاکستان تمه ښکاره کوي چې د تاجکستان د ولسمشر دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي اقتصادي دفاعي او انرژي په څانګو کې همکارۍ ته وده ورکړي د زابل چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې تر اوسه پورې سکم اویا کسان وژل شوي دي د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال مشال لډیو ته وویل جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده
تر اوسه پورې د اختر محمد منصور ډله د دادا ډلې نه 30 نفره وژلي دي 30 ژوندي نیولي دي ثقيله سلاوي دي د شکه د اشتد دوده همدارنګ پیتاګان دي او لین کروزر دي نیم تین نیولي دي او منصور د دولت دي د اختر محمد منصور دینه بیا 40 نفره وژلي وو
د طالبانو د دواړو ډلو ویندویانو هم د زابل جګړه تایید کړې ده وایي چې تر دې دمه له دواړو خواو څخه 80 وسلوال وژل شوی دي د ملا اختر محمد منصور ډله وایي په زابل کې د داعش د دوی لسیالې ډلې ملاتړ کوي خو د ملا محمد رسول پلویان بیا ټینګار کوي چې د ایران استخبارات د اختر محمد منصور ډلې ته پوځي او مالی مرستې ورکوي تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ د ایران په شمال لودیس کې آزاري نژادو په ټلویزیون د ماشومانو په خبرونه کې د دوی په وینا د نژادي انحراف په خبرېدل لوی مظاهره کړې ده راپور نوای پرون د ایران په تبریز ارومیا او زنجان سیمو کې چرته چې د آزاریانو اکثریت ژوند کوي مظاهره شوې دي د راپورونو پر اساس د نومبر په 8 نیټه د ماشومانو په خبرونه فتیلیا کې یو آزاري ماشوم خودل شوی چې د کیناراب یا ټایلټ په اوبو خپل غاښونه برش کوي په تبریز کې مظاهره کوونکو د ښار په مرکزی سړک مارش وکړ شیرونه شعارونه ورکړل او بینر یې پورته کړی وي چې پرې لیکل شوي د آزاریانو پر ضد توپیر پالنه بنده کړي. بل پلو د ایران د نشریاتو نوی مشر محمد سرفراز ایرانی رسنوي ته ویلي چې دغه خپرونه ودرول شوي. په دې خپرونه کې کارکوونکي ځینې کسان او د خپرونې مدیر له کاره ویستل شوي دي. نوموړي همدارنګه د متنازع موادو په خپرېدو له کتونکو بخښنه هم غوښتې ده. د روسیې وزیر اعظم دیمیتری میدویدف په لومړي ځل منلی ده چې د اکتوبر په 1 نیټه د مصر په سینا جزیره وزمه کې د روسیې هوایي کرښې الوتکه به ښایي د ترهګرۍ د برید په ترڅ کې راغورځول شوې وي. په دغه پیښه کې 224 کسان مړه شوي وو. میدویدف پرون روسی سکا گزیتا ورسپانې ته په مرکه کې وویل د پیښې تر شا د ترهګرۍ امکان موجود دی. که څه هم امریکا، اسرائیل او نړیوالو پلټونکو وار له مخې شک ښکاره کړی و چې میټرو جیټ ای 321 د بمي چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه، خو مصري او روسي چارواکو مخکې ویلي وو کومې پایلې ته د رسېدو نه وړاندې باید د تحقیقاتو نتایجو ته انتظار وویستل شي. د روسیې حکومتي واک لاندې د کارخانو اتحادیه وایي هیواد ایران ته د میزایلو د دفاعي سیستم د ورکولو په اړه یو قرارداد نهایي کړی دی. د روسیې د ټکنالوژۍ د ادارې مشر سرګی خمیزوف پرون دوبۍ ته د سفر پر مهال وویل د ایران سره د S-300 میزایلو د دفاع سیستم په اړه قرارداد د اجرا کېدو په حال کې دی. روسیې په 2010 کال کې ایران سره د S-300 میزایلو د دفاع سیستم په اړه قرارداد کنګل کړی و او هغه مهال دا پریکړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو پورې تړلې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روان کال په سر کې دغه بندیز وروسته له هغې لرې کړ چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ جوهري معاهده وشوه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سحر مو په خیر. په دې خبرونه کې به ووره لنن په ټول پاکستان کې د پولیو ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیلېږي. په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې به 3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي.
مونږ امید لرو ان شاء الله تعالی چې ټول ماشومان ته به موږ رسو او د پولیو د اساس کې به ورکو چې څومره زیات خلکو ته موږ رسو څومره زیات ماشومان ویکسینیټ شي د پولیو خاتمه به اسانه شي.
حکومت زرګونه بې ځای شوي کورنۍ بیرته باړې ته ولېږلې، خو ځینې وایي ژمی راورسېد مرستې نه رارسي.
په سوړر باندې راغللو حکومت له پکور دی چې ملک کمبالې روکي، خیمې روکي او راشن روکي. احمد له دم پکور دی چې ملک کلی کورونه جوړ کړي او سوړر چته لوړ شو.
په اسلام آباد کې د آسیا زړه د راتلونکي کانفرنس په اړه راپور لرو. همدارنګه امریکا ته د پاکستان د پوځ د مشر د راتلونکي سفر په اړه هم شننې لرو. په افغانستان کې د طالبانو نوې ډلې سر راپورته کړ. آیا دې سره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هڅې اغېزمنې نه شي؟
داسې غټ توقعات نشته دی چې امریکې ته د جنرال اهل سفر کوي او هغه به پاکستان او د افغانستان په تعلقاتو کې یا د طالبانو متعلق د پاکستان پالیسي کې کوم تر بدلون رامخته کړي.
دا د کارپو سمې غږ دی چې امریکا ته د پاکستان د پوځ د مشر د سفر په اړه څرګندونې کړي. د یو پښتون ناول لیکونکي د اردو ناول له خپرېدا خبرېږي او همدارنګه د ارواښاد منتظر بېټني په یاد د یوې غونډې نامو هم خبرو. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ټکی کم. پاکستان د نړۍ د ګوتو په شمیر له هغو هیوادونو څخه دی چې ورکی د پولیو ناروغي لا هم موجوده ده او هر کال د لسګونو ماشومانو ژوند له دې رنځه بدمرغه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو ادارو په مرسته په پاکستان کې د پولیو پر ضد وخت په وخت د واکسینو لړۍ هم روانه وي. لنن نه په ګرد هیواد کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې به هم 3 میلیونه ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکړل شي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث له پېښور.
د دغه غونډې پر مهال د جامع عثمانیه مشر معلم مولانا حسین احمد مشال ریډیو ته وویل
موږ د پاره دا ډېره د افسوس خبره ده چې په ټوله دنیا کې په پاکستان باندې ګوتې اوچتېږي چې په دې کې تر اوسه د پولیو هغه مرض موجود دی. او بدقسمتي دا ده چې په پاکستان کې بیا په KPK کې، په فاټا کې، په دې علاقو کې د پولیو دا مرض زیات دی. چې مونږ د ممبر نه په دې حواله سره خپل आवाज اوچت کو د پکار دار چې خلکو ته آگاهی ورکو د جمعو په خطبو کې خپل بیاناتو کې او د دې مرض په خاتمه کې خپل کردار ادا
او یو بل دینی عالم مولانا جانزیب زاهد دی غونډې ته خپل وینا کې وویل او د پېښور د شیخ زید اسلامیک سنټر د دینیاتو استاد ډاکټر دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې بغیر د کره معلوماتو په یوې بې بنیاده خبره عمل کول نه دی پکار.
چا په ځکه شکوي هغه تحقیق په میدان کې مخکې راشي او په هغې بنیاد باندې خبره کوي.
ځنه داسې خلک چې هغه د حقایقو د غیر موجودګۍ په وجه باندې یو رای ورکي یا یو فکر مخکې کی. ما عرض وکړو چې مونږ ته د مذهبي فرضې په تور چې حج ته ځو یا عمرې ته ځو یا فل کې روزګار پسې ځو نو زه یېرېږم چې مونږ ته چرته لارې بند نشي.
او د یونیسف چارواکي اعجاز الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په نسبت سخ کال د پولیو په ناروغانو کې کمی راغلی دی او حالات د سمېدو پلور روان دی.
لاست ایئر چې کوم دی د قبایلی علاقو کې د اکسسبيليټي مسله وا هغه مسله سکل مونږ تنيشته او مونږ امید لرو ان شاء الله تعالی چې ټول ماشومان ته به مونږ رسو او د پولیو د اساس کې باور کوو. سکل د کیسونو شمیر چې دی هغه یو کم سلويخت دی. د تیر کال چې کم شمیرو هغه سکم 300 او د فاټا کیسونه تقریبا سکم 200 راغلی. نو چې د فاټا مونږ خلکو ته ورسېدو نو د فاټا کیسونه چې سکل لګ راغلی دي نو لهدا دا خبره واضحه شوه چې څومره زیات خلکو
د یونیسف چارواکی اعجاز الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې به د پولیو په ضد په تازه کیمپین کې د دیر شلکو پورې ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکول کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو سرزو اسلام آباد تا زمون همکار احمد الله حمدا شیب لاغ زای د ټلیفون په کر خر سره ده. اسلام آباد تا د بلاروس د وزیر اعظم اندری کوبیاکوف د سفر پاړه د غوینه حال اخلو. احمد الله نوموړې پرون نو وخت اسلام آباد ته در رسیدل دي د دوی بنن مصروفیت سوی.
نجیب امیر د بیلاروس وزیر اعظم اندری کوبیکوف پاکستان په درې ورځنۍ سرکاري دوره چې کوم دی هغه تیر ماخستن راورسېدو په ایئرپورټ باندې د خارجه چارو مشیر چې وزیر اعظم کوم دی سرتاج عزیز او د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ چې کوم د میلمه استقبال وکړلو. د بیلاروس د وزیر اعظم چې کوم دی د پاکستان لومبۍ دوره ده او هغه سره د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې د اعلی کچې وفد چې کوم هغه هم راغلی دی او د دورې دوران د بیلاروس وزیر اعظم کوم دی هغه به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په باضابطه توګه خبرې اترې کوي او د دوانو ډلو ترمنځ به په تعلقاتو د سیمې صورتحال او نړیوال معاملاتو باندې کوم دی هغه خبرې اترې کیږي. د دې نه علاوه وزیر اعظم نواز شریف به د بیلاروس هب منصب چې کوم دی هغه په اعزاز کې زهرانه هم ورکوي او صدر ممنون حسین چې کوم دی هغه به هم د ډوډۍ اهتمام هغه لپاره کوي. د دې نه علاوه د دورې دوران پاکستان او د بیلاروس ترمنځ د یو شمیر معاهدې چې کوم دي او مفاهمت یا داختونه چې کوم دي هغه د لاسلیک کېدو هم امکان دی. او د پاکستان وزیر اعظم د بیلاروس وزیر اعظم چې کوم دی هغه د دورې مقصد همدا دی چې د سرکاري ټي وي تر مخه چې د دوانو ملکونو ترمنځ چې کوم تعلقات دي هغه نور هم مضبوط کړلی شي.
احمد الله د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم اسلام آباد ته د زیارت په ورځ د روان دي. پاکستانی رسنۍ او خپل پاکستانی چارواکي د دې سفر په اړه څه وایي؟
بالکل د پاکستان خارجه دفتر چې کوم دی هغه د ترمخه د تاجکستان صدر امام علي رحمان چې کوم دی هغه به د زیارت پورز باندې د پاکستان دو ورځنۍ دوره کوي او هغه دوره چې کومه ده هغه کې ورسره د تاجکستان یو شمیر کوم نور چارواکي چې کوم دی هغه هم ورسره شامل دي. دوی به پاکستان ته راځي او د پاکستان کې د خپل اسارتیا دوران به د تاجکستان صدر د پاکستان صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره بیل ملاقاتونه کوي او دوه مشران افغانانو ترمنځ به په یو شمیر مهم موضوعاتو نه علاوه چې کوم د سیاسي معاشي توانایي او بنیادی ډانچې چې کوم دي او دفاع په شوبو کې د مرستو زیاتولو په حق له به هم خبرې اترې کوي او دوانه ډلې چې کوم دي هغه به د کاسا 1000 یعنی کاسا زر منصوبې باره کې هم د یو بل سره خبرې اترې کوي.
ډیره زیاته مننه د مشال رادیو خبریال احمد الله له اسلام آباد نیخ پنیغه د ټلیفون په کرخه را سره د بلاروس د وزیر اعظم د سفر او د تاجکستان د ولسمشر د راتلونکي سفر په اړه تاسو ته معلومات درکول.
د مشال رادیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان حکومت د خیبر ایجنسی باړې سیمې ته د 100,000 پورې کورنۍ ستنې کړې. د هغه کورنۍ چې په سیمه کې د جنگ له کبله پېښور او خوشا سیمو ته په کډه کېدو مجبوره شوې. باړې ته ستنه شوي یو شمېر کډوال وایي ژمې راورسېد خو د حکومت لخوا مرستې نه دي ورسېدلې. دوی وایي خوراکي توکو، ګرمو جامو او نورو وسایلو ته اړتیا لري، خو حکومتي چارواکي بیا وایي دوی خلکو ته میاشتنی راشن ورکوي او د ژمې د مرستو په اړه به هم فکر وکړي. حال فرحات شنواری
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداره اف ڈی ایم ای وای چې د روان کال د مارچ میاشتې نه د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي او تر اوسه یې خواوشا 2,015 رجسټر شوي کورنۍ او 2,15 نارجسټر شوي کورنۍ خپلو کورونو ته لیږلي دي. خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې د یخنۍ په دې موسم کې ورته سهولتونه نشتا او باید د ژمی لپاره ورته سامانونه او خوراکي مواد ورکړل شي. په دې حکلا د باړې فضل اکبر پردای مشال ریډیو توای
په سوړر باندې راغللو په حکومت له پکور دی چې مولا کمبالې روکي، خیمې روکي او راشن روکي. احمد له دم پکور دی چې مولا کلی کورونه جوړ کی او سوړه دی چته لوړ شو چالس چانه وغوړو چې مولا حکومت دا کورونه نه کوي نو بل چاله وي. پی ٹی ایم کے اندر تکلیف بھی زگا چاہے ٹی ایم کو ایمن اتر بلک شو ہے وہ بیار تھا میلو شو روپئے ڈیر خلک ستا شو ڈیر خلک لا روپئے چلا لزر ملو دی پنجی یوزر نہیں ملو چلا پنجی یوزر ملو دی لزر نہیں ملو بچ ملے دی حکومت اسن تیا جوڑا کی
او د باڑی او بلتن اسلم خان پردای وای
نه بشتره کمبل شتره نه اسپتال شتره د خلکو سره د اوس ټیم کې امداد وکي دای اوس موقع دو چې اوس یو نه کې نو بیا ورستو بیا مونږ نه پکور ارزی کوټه کم چې جوړې شوی وي اغا به نشټونه شتره نه ارسیاسي بل چې کم جمع شوی لرګای خوی اغام ټول نه دشول.
او د باړې مشر سیال خان پردی د خپل مشکلات په حق لوویل
او موږ لا ډېر سخت تکلیفونه جوړ دي موږ زړه هغه بیل کا د کونه او هغه ګوتومنه اب حکومت ویرون کړ په باړه کې او اوس یې موږ رس ګور نه شته راي نو موږ به هغه کې څه وکړو نه مو بش ته راي نه نیرونه یې بند کړی دی حکومت عام نه پرېږدي چې چېته کرندا وکړو د تخمینه راروکي سرې راروکي نو موږ سره حکومت هغه وکړي مالی امداد.
د اف ڈی ایم ای چارواکی وای چې د باړې کډوالو ته د ستنېدو په وخت د ای ټی ایم کارډ له لارې 25,000 روپۍ او موبایل سیم له لارې 10,000 روپۍ ورکول کیږي. د باړې د کډوالو د خوراکي موادو او د ژمي سامانونو په حق لمو چې کله د اف ڈی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې هر قبیله کې مورته د میاشتنی راشن لپاره مرکزونه جوړ کړی دي او دوی د هغې مرکزونو نه خپل راشن اخیستای شي. خو بیا د جمی د سامانونو په حق له به مونږ خپلو لوړپوړو چارواکو سره خبره وکړو. یاد دیویش د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د 2009 راهیسې د وسلوالو پر ضد روان پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او زیاتره قبیلې ورته ستنې شوي دي. خو دغه ستنې شوي خلک یې د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د بیا بحالۍ لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د دسمبر په 8 نیټه په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نوم کانفرنس جوړیدونکی دی او د پاکستانی چارواکو په وینا د نړۍ د نورو سیمو د مشرانو په څیر د هند مقاماتو ته هم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. پاکستانی ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي دغه کانفرنس په پلمه د نوي ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هم یو څخه کېدای شي. نور حال د انیس اجمل په راپور کې.
راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه یو غونډه کیږي چې پکې پاکستان د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو وزیر ته هم بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په موجوده وخت کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو لړپوړي چارواکي د ګل پرس مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 8 دسمبر کې دونکو په دې غونډه کې د ګډون بلنه یې د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ورکړې ده او هغه یې قبول کړې هم ده. ایکسپریس ریبیون ورځپاڼه بیا لیکي کچره هند په یادې غونډه کې د ګډون بلنه قبول کړي نو ورسره د دواړو اټمي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کېدای شي. په دې غونډه کې به د آذربایجان، چین، هند، ایران، کزاکستان، روس، سعودي عرب، ترکی او متحده عربي اماراتو په ګډون د افغانستان نور ګاونډي هیوادونو استازي هم شامل وي. ایکسپریس ریبیون ورځپاڼه لیکي د هند یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط بیا ویل دي چې په نیو دلی کې چارواکو په غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان بلنه قبول کړې ده خو دا پریکړه لا نه ده کړې چې آیا د بهرنیو چارو وزیر به په دې غونډه کې ګډون وکړي او کنه. مقاله لیکي د ایشیا زړه کانفرنس چې پکې به د افغانستان د موجوده حالاتو په اړه خبرې کیږي او په ځانګړي توګه به یې پام د هیواد اقتصادي صورتحال طرف ته وي خو دا غونډه پاکستان او هند ته د بیا یوځای کېدو موقع ورکولی شي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د کارپوهانو په حواله لیکي په داسې حال کې چې په بهار کې انتخابات سرته ورسېدل د هند وزیر اعظم نریندر مودي به کېدای شي په اسلام آباد کې له چارواکو سره بیا خبرې شروع کړي. په اګست میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ د امنیتي سلاکارانو ترمنځ یو مهم ملاقات په اخیری شیبو کې د ایجنډا په سر منسوخ کړل شو. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پوځ بیان د اتوار پر بیا ویلي دي چې د پوځ مشر راحیل شریف په د نومبر په 15 نیټه امریکا ته 15 ورځنی دوره کوي. د پوځ بیان جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې راحیل شریف په د خپلې دورې پر مهال د امریکا حکومتي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د سیمې د موجوده صورتحال په ګډون به ورسره په یو شمېر چارو خبرې وکړي.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف راتلونکي اونۍ امریکا ته سفر لري. غربي رسنیو وایي امریکا هڅه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي او د هغو وړو اټومي بمونو جوړول دی ودروي چې لوی امنیتي بحران پیدا کول شي. پاکستانی پوهان هم ګڼي چې دا وړه اټوم بمونه ډیر خطرناک ثابتېدای شي. په دې موضوع تفصیل د پامیر ساحل نور.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف راتلونکي اونۍ امریکا ته ځي او هلته به له چارواکو سره د سیمه ییز امنیت پر موضوع خبرې کوي. غربي رسنۍ وایي د امریکا حکومت غواړي له پاکستاني چارواکو سره د هغه هیواد پراخیدونکو اټومي وسلو پروګرام په اړه خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د پاکستان اټومي وسلې په ډیره تیزۍ پراخیږي او دا چې اوس هغه هیواد وړې ټاکټیکي اټومي وسلې هم لري چې هند په نښه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره امریکا غواړي د پاکستان اټومي پروګرام محدود کړي او اسلام آباد قانع کړي چې واړه اټومي بمونه دي نه جوړوي. پوښتنه دا ده چې دا وړې اټومي وسلې څه ته وایي او پاکستان دا وسلې ولې جوړوي؟ په اسلام آباد کې د اټومي چارو پوهان ډاکټر پرویز هود بھائی مشال راډیو ته وویل لوی اټومي بمونه پر لوی سطحې تباهي خپروي او واړه کم ورانه کوي نو ځکه دا فکر کیږي چې د وړو اټومي بمونو استعمال ممکن دی. ډاکټر هود بھائی وایي پاکستان دا واړه بمونه ځکه جوړوي چې له هند د ټانکونو حمله په صورت کې خپل دفاع وکړي شي.
پاکستان دا فکر کړی چې که هند پر پاکستان د ټانکونو حمله کوي نو دوی به دا واړه اټومي توغندي د هغوی ټانکونو ضد وکاروي. د دې وجه دا ده چې له پاکستان سره ټانکونه او توپخانه کمه ده خو له هند سره زیات دي. نو ځکه د پاکستان په پوځ کې دا سوچ عام شوی دی خو د دې ډېرې خطرې دي ځکه چې که پاکستان اول اټومي بم استعمال کړ که وړکی هم وي نو هند وایي دا به اټومي حمله وګڼي چې په ځواب کې بیا خپل لوی اټومي بمونه استعمالولی شي.
ویل کیږي چې د پاکستان دا واړه بمونه د راکټ له لارې هم توغول کېدای شي. ډاکټر پرویز هود بھائی وایي همداسې دا او دا چې دا نوي توغندي نه دي بلکې دا ډول واړه اټومي توغندي لومړی امریکا جوړ کړی ول.
حقیقت ہے کہ راکٹ لانچر سے یہ ایٹم بم چلائے جا سکتے ہیں.
دا رختیا دی چې دا واړه اټومي بمونه له راکټ لانچر هم توغول کیدی شي او دا بمونه تر 50 یا 60 کیلومتره پورې خپل نه خوښتای شي. دا نوی توغندی نه دی. په 1950 لسیزه کې امریکا هم دا سی واړه توغندی جوړ کړی ول چې یوازې 2 سرتیرو به په اوګه کې خدای شول او توغول به شول. د هغو اټومي وسلو نوم ډیویک راکټ او امریکا دا تر اوږدې مودې په ترکی کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد نصب کړی ول.
نیویارک ٹائمز ورځپاڼه وایي په پاکستان کې سخت دریځ ډلې دي چې پکې د ځونو ملاتړ د هغه هیواد اسټابلیشمنت کوي، نو ځکه د وړو اټومي وسلو موجودیت ډېر خطرناک ثابتې دی شي. ډاکټر پرویز هود بای له دې نظر سره موافق دی او وایي دا وسلې ځکه خطرناکې دي چې که د جګړې په میدان کې د پوځ یو ټولی فکر وکړي چې د دې د استعمال وخت راغلی دی، نو دې وسلو ته کوډ ورکولی شي او استعمالولی شي. هود بای زیاتوي همداراز که دا وسلې د وسلوالو لاس ته ورشي نو هغوی له دې اورانیم یا پلوټونیم ایستلی او کارولی شي.
تو بہت ہی خطرناک بات ہوگی.
وسلوال ددی کوڈ ہم ترلا سکڑی نو بیا بڑی رہ خطرناک خبر اوی. کور سر کوڈ نوی ہم او دا وڑی اٹومی وسلی ترلا سکڑی او لدی بامونو یورانیم یا پلوٹونیم وباسی نو بیا بور سر ڈیر لوئی شے موجود وی. پاکستان وای ددی کار ہی سمکان نشتا خو نڑے ڈیر اویری دلی دا چی کدے شیدا وسلی دا وسلوال لاست ورشی.
نیویارک ٹائمز ورځپاڼه وای وس چی دا پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف دا امریکا په سفر ځي، نو باید ورسره چارواکي د اټومي وسلو پر پروګرام خبرې وکړي. ورځپاڼې زیاتوي نړیواله ټولنه باید د پاکستان اټومي پروګرام محدودولو ته لومړیتوب یا ترجیح ورکړي، ځکه چې یو خو وړې اټومي وسلې ډېرې خطرناکې دي او بل دا چې دا د پاکستان په ګټه هم ده، ځکه چې اوس پاکستان د خپل بجټ یا بودیجې 25% برخه پر دفاع لګوي او خپلو وګړو ته د ژوند اسانتیاو په ورکولو کې پاتې راغلی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
او د خبرونه په دې برخه کې غنی حسرت تغوک شي. بادار دغه جنگ دی د وطن اخیر جنگ شید او غنی حسرت چې د درویش دورانی شعر تاسو دراور اوریدونکو د سټوډیو د غړای ستن خی چې د محل په پیښور کې د سهار نه نیمه بجې کیدونکې دی په پورا نه نیمه بجو به تاسو د دې محل د خبرونو لنډیز وره د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي لنن په خیبر پختونخوا صوبي او قبایلی سیمو کې ماشومان ته د پولیو ضد ساسکو د ورکولو درې ورځنی بهیر پیل شو چې په ترڅ کې به درې میلیونه ماشومان ته ساسکي ورکړل شي. په پیښور کې د یونیسف یو چارواکي اعجاز الرحمن مشال لډیو ته وویل تیر کال په پرتله سخت کال د پولیو کم کیسونه مخې ته راغلي دي. د بلاروس وزیر اعظم اندری کوبیاکوف چې پرون ناوخته اسلام آباد ته رسیدلی نن به د پاکستان د وزیر اعظم سره ملاقات کوي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د بلاروس د کوم وزیر اعظم پاکستان ته د لومړنی سفر دی او دوی هیله ښکاره کوي چې له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوطې شي. بل پلوه پاکستاني چارواکي وایي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د راتلونکي زیارت ورځې نه د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. پاکستان ته مخ ښکاره کوي چې د تاجکستان د ولسمشر دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، دفاعي او انرژي څانګو کې همکارۍ ته وده ورکړي. د زابل چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې سکم اویا کسان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان مشال لډیو ته وویل جګړه د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده. د ایران په شمال لویدیځ کې ازاري نژادو په ټلویزیون د ماشومانو په خبرونه کې د دوی په وینا د نژادي انحراف په خبرېدا لوی مظاهره کړې ده. په تبریز کې مظاهره کوونکو د ښار په مرکزی سړک مارش وکړ او شعارونه یې ورکړل او بینر رپورټه کړې وی چې پرې لیکل شوی د ازاریانو پر ضد توپیر پالنه بنده کړي. بل پلو د ایران د نشریاتو نوی مشر محمد سرفراز ایرانی رسنوي ته ویلي چې دغه خبرونه ودرول شوی او چلونکي له کاره ګوښه کړل شوی دی. د روسي وزیر اعظم دیمتری مدویدف په لومړي ځل منلی دا چې د اکتوبر په 1.5 نیټه د مصر په سینا جزیره وزمه کې د روسي هوایي کرخې الوتکه به خایي د ترهګرۍ د برید په ترڅ کې راغورځول شوی او د روسي حکومتي واکلانې د کارخانو اتحادیه وایي هیواد ایران ته د میزایلو دفاعي سیستم د ورکولو په اړه یو قرارداد نهایي کړی دی. اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو واورید. د خبرونو په دینی مایک کې هم درته مهم راپورونه لرو خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر ناورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې.
نن د پیښور نه خبرېدونکو اج ورسپانه خپلې ادارې کې وایي وزیر اعظم نواز شریف ته فاټه اصلاحاتو لپاره 15 رکنی کمیټي اعلان کړي کوم چې د ستاینې وړ خبره ده. خو که وکتل شي نو په دې کمیټې کې یو تن هم له فاټه نه دی اغستل شوی په کوم چې د فاټه مشران له حکومت ګیله کوي. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې هم د فاټه لپاره ډېرې وعدې شوي دي خو بیا صرف هغه وعدې پاتې شوي. نو که اوس حکومت د فاټه حیثیت بدلولو لپاره مخلص وي نو پکار ده چې دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي ځکه چې اکثر وخت داسې شوي دي چې کوم کار کمیټیانو ته حواله کړي د هغې نه دا څرګندېږي چې دا کار شاته لاړو. دریا اخر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې وړاندې جماعت اسلامي هم د فاټه اصلاحاتو لپاره ټولګوندیزه غونډه رابللې وه. نو پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واغستل شي او په یاد کمیټې کې د فاټه نمائندګان هم شامل کړي شي ځکه چې هغوی په دې مسله باندې پخشن پوهیږي او د دې سره سره کمیټې لا یو وخت ټاکل پکار دي چې دا کمیټې به دومره وخت کې خپل کار سرته رسوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې دا وخت په پاکستان کې پرله پسې د ناګهانی مرګونو او د پیښو لړۍ پیل شوې ده. او د وروستیو کې د لاهور د ودانۍ راپریوتو او په هغې کې د مړو شمېره 250 ته رسېدل او له دې وړاندې د زلزلې راتلل چې اثرات یې لا تر اوسه هم پراته دي. ادارې زیاتوي که وکتل شي نو په پاکستان کې چې کله هم داسې رنګ پیښې راشي نو حکومت واویلا جوړ کړي منډې ترلې جوړې کړي خو چرته یې هم دا کوشش نه دی کړی چې د دارنګ قدرتي افتونو سره د مبارزې لپاره د وړاندې د سي اقدامات وکړي. ادارې وړاندې لیکي کچري مونږ په نړۍ نظر تیر کړو نو هلته چې دارنګ پیښې راشي نو اکثر متعلقه وزیران له خپلو چوکو استعفاګانې ورکړي خو په پاکستان کې خپل غلطي منل خو لا پرېږده. د شوو نقصاناتو ازاله هم په وخت نه کیږي او هغه مونږ ګورو چې د اوسنۍ زلزلې متاثرین په یخ یخنۍ کې اوس هم د شین اسمان لاندې ژوند تیروي. دریا اخیر کې وای بای چې حکومت لږ سنجیده رویه خپل کړي او د قدرتي افتونو سره د مبارزې او د وړاندې نه په منصوبه بندۍ باندې کار وکړي همدا د وخت غوښتنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو رسنیو کې مو د انډیپندنت او نیویارک ټایمز ورځپاڼو څخه مقالې درته غوره کړې دي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د جنکو د تعلیم لپاره د ملالی یوسفزۍ هلو ځلو په هند کې هم اغیز کړی دی، ځکه چې هلته حکومت د جنکو تعلیم په خپلو لومړنیو ترجیحاتو کې شامل کړی دی. او نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل بانک د یو پخواني مشر سره چې د درغلیو په تور تورن دی د حکومت د کاروباري همکارۍ د منسوخېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې درته منور شاوړندې کوي.
دی انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې نوبل انعام ګټونکې ملالی یوسفزۍ په ټوله دنیا کې د جنکو لپاره تر 12 کلونو پورې تعلیم عام کول خپل هدف ګرځولې ده. دا راز د هند مهاراشتر ریاست د تعلیم وزیر د ملالی د مبارزې پر رڼا کې ویلي چې په دغه ریاست کې یې د جنکو تعلیم خپله اولنۍ ترجیح ګرځولې ده. د دې ګام سره به د یاد ریاست خواوشا اتیا لکه هغه جنکو ته ګټه ورسي چې دا مهال د سکولونو نه بهر دي. ورځپاڼه لیکي په هند کې د سمایل په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې شمیرې ښایي چې دغه هیواد کې د 15 نه تر 9 کلونو د عمر پورې 53% جنکۍ د تعلیم نه بے برخې دي. دا راز په هند کې د جنکو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوونکو غیر سرکاري ادارو د مهاراشتر ریاست د تعلیم د وزیر د دغه اعلان هرکلی کړی دی. ورځپاڼه د ممبئی یونیورسټۍ د وایس چانسلر د خلی لیکي په نړۍ کې د ښځو د تعلیم د پرمختګ لپاره په کار دي چې ټول حکومتي، غیر حکومتي، مقامي او نړیوالې ادارې د لړکې همکاري وکړي او دا چې ښځو ته تعلیم ورکول په اصل کې د نړیوالې ټولنې پرمختګ دی. بلخوانی نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت ولسی ردعمل په نتیجه کې هغه معامله منسوخ کړي کوم چې د درغلیو په جرم کې بندي شوی خلیل الله فروزی سره د یو خارګوټي د آبادولو په لړ کې د همکارۍ لپاره شوی و. د دغه معاملې تربخه به فروزی د ورځې په دغه خارګوټي کې خپل دنده ترسره کوله او د شپې به جیل ته ستنېدلې. نوموړی د کابل بانک مشر پاتې شوی او په مالي توګه د دغه بانک د دیوالیه کېدلو له وجې سزا شوی دی. په افغانستان کې د درغلیو خلاف فعالینو د دې معاملې د منسوخ کېدلو هرکلی کړی، خو ویلي دي پکار دي چې نوموړی اوس په دې معامله کې د برخه اخیستونکو چارواکو خلاف هم کاروي وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزارت په روانونه کې د ګوانټانامو زندان د تړلو په اړه خپل پلان ښکاره کړي. ویل کېږي چې په ګوانټانامو کې دا مهال 112 زندانیان موجود دي چې له دې ډلې 53 له دې ځایه د انتقال پر شرایطو برابر دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې زندان د تړلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د هڅو په وړاندې په کانګرس کې سخت مقاومت کېږي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
که څه هم چې د امریکا په کانګرس کې د ګوانتنامو زندان د تړلو پر وړاندې سخت مقاومت کیږي، خو د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په روانه اونۍ کې به د دې زندان د بندولو پلان ښکاره کړي. یو امریکایي مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ګوانتنامو زندان د تړلو پلان څلور برخې لري چې یوه یې د زندانیانو د ساتلو لپاره د بدیل ځای په اړه وضاحت ورکول دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما واک ته رسیدو د مخه د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې ګوانتنامو زندان به وتړي. باراک اوباما د ګوانتنامو زندان چې د پخواني جمهور رئیس جورج بش لخوا ورته په میراث کې پاتې شوی د ناوړه چلند او له تور پرته د خلکو د ساتنې یو نمونه ګڼله. خو د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې تیره اونۍ په غوس اکثریت سره د ولسمشر اوباما د واک د دورې تر پایه د ګوانتنامو زندان د نه تړل کېدو لایحه تصویب کړه. ټاکل شوی ده چې دا لایحه د سنا مجلس ته نن د تصویب لپاره وړاندې شي. د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د ګوانتنامو زندان د تړل کېدو له پیشنهاد ملاتړ کړی دی، خو د دفاع پر وزارت انتقاد هم کړی چې د دې زندان د تړلو لپاره د پلان په وړاندې کولو کې ځنډ کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وای د ګوانتنامو زندان د تړلو اړون پلان به ډیر ژر کانګرس ته وړاندې کړي. په ګوانتنامو زندان کې دا مهال 112 زندانیان دي چې د ریپورټونو له مخې 350 یې له دې ځایه د انتقال پر شرایطو برابر دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو وړاندې هم اوریدل، د پاکستان سرلخکر جنرال راحیل شریف پر نږدې راتلونکي کې امریکا ته سفر لري چې د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ کرخې رخکل شوي او نوو ډلو سر راپورته کړی دی. هلته افغان چارواکو بیا ویلي پاکستان نه باید تل په سربیا هم دا غوښتنه وي چې په خپله خاوره کې د افغان طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. د مشال رادیو همکار اسرالم مومن په دې موضوع راپور جوړ کړ.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان چارواکي وایي اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیره د دې ډلې پر مشر ملا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري او کولی شي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي. خو په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي له طالبانو د ملا محمد رسول په څیر د ډلو د بلیدو سره د سولې خبرې ډېرې پیچلې شوې دي او د پاکستان په شان هیوادونو ته ګرانه ده چې د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته راضي کړي.
او هغه ځینې ملکونه چې هغوی په پاکستان طالبانو باندې اثر رسوخ لري لکه عربي هیوادونه شو، پاکستان شو، قطر شو، هغوی هم یوازنی یو گروپ طالبانو کوي نو هغوی سره معامله کول په هغوی باندې فشار راوړل آسان وي په نسبت دې چې په ډېر ګروپونو باندې فشار راوړي یا خبرو ته کې نه وي. نو دا خپله د دې معنا ده چې د امن لپاره چې کوم امیدونه وو هغو سره د هغوی دپاره یو جدي ګواښ رامنځته شوی دی.
خو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي په داسې حال کې چې د ملا اختر ډله د پاکستان تر اغېز لاندې ده او اوس مهال د سولې خبرې هم نه غواړي، ولی بل خو له طالبانو بیله شوې ملا محمد رسول ډله چې د سولې خبرې غواړي نو باید چې افغان حکومت له دې موقع ګټه واخلي او له دې ډلې سره بغیر د پاکستان له منځګړیتوبه د سولې خبرې وکړي.
ملا منصور ډله په مشخص ډول وایي چې موږ تر هغه پورې دلته یو نفر خارجي هم وجود ولري جنګیږو او سولې ته آماده نه یو. د سولې شرایط موږ باید تعیین کړو. د ملا رسول د خبر په ارتباط چې وایي چې د موږ عالي شورا څه وایي نو مختلفه معنا لري او دا د افغانستان په حکومت پورې تړاو لري چې ښه خبره هم همدانه چې په پاکستان له ادرس نه د طالبانو سره ونه وي بلکې بین الافغاني مذاکراتو په ارتباط هڅه وکړي چې د دوی شورا سره او رهبرۍ سره تماس ونیسي چې هغه ګروپ چې غواړي سوله وکړي.
د افغان ولسمشر ویان د سید ظفر هاشمی له مشال سره په خبرو کې ویلي دي امریکایي چارواکو تل د افغانستان د دریځ په ملاتړ سره ویلي دي چې د پاکستان لخوا د ترګرۍ پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي. دغه په خبره لکه څنګه چې پاکستانی وسلوالې ډلې په پاکستان کې دننه په عملیاتو کې په نخه کیږي، همداسې باید د پاکستان پر ځمکه افغان طالبان هم په نخه شي او د ښه او بدو ترګرو ترمنځ باید توپیر ونشي. خو کارپوه سمی یوسفزی وایي اوس حالات بدل شوي دي او د په خبره د تنخ کاری چې د راحیل شریف سره په ملاقات کې به امریکا پر پاکستان فشار راوړي چې پر خپل ځمکه د افغان طالبانو پر ضد عملیات وکړي.
ځکه چې امریکا اوس پاکستان په دې باور کړی ده چې پاکستان د طالبانو خلاف په پاکستان کې اقدامات کوي نو هغوی به واپس افغانستان ته تښتي او دوی دا فکر کوي چې افغانستان کې تښتېدو صورت کې دوی په خپلو ګروپونو وېشل کیږي یا کمزوري کیږي نو به ممکن دوی د داعش طرف ته ولاړ شي یا نورو دهشتګردو تنظیمونو سره تعلق وساتي. نو داسې غټ توقعات نشته دی چې امریکې ته د جنرال راحیل سفر کوي او هغه به پاکستان او د افغانستان متعلقاتو کې یا د طالبانو متعلق د پاکستان په پالیسي کې کوم ستر بدلون رامخته کړي.
سمی یوسفزی زیاتوي په افغانستان کې د نو وسلوالو ډلو له راپورته کېدو سره د سولې خبرې د تیارې پر لور روانې دي او خارینه چې په نګدی راتلونکو کې بعد افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
او اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې استاد شاولی ته وکړه.
پلاس کے جام جام پیدا مخلا دیوا قتل منا شب سن پر پرلاس کے جام جام پہ تیرا پخلا دیوا قتل منا شب سن پر عشق پنجرا کے ستوتھی میں بنسود کا پل مولانا کی مضمون میں جڑا زمانہ کے خزانہ کی ضرور ظلموں یہ مسب دے جذبات کے راغلے متا تسما فاتو کڑا پام پام شسن پر جان پلاس کے جام جام پیدرا پخلا دیوا قتل منا آخر دیدن دے رخصت کشنا دے جرما زگر پر ٹول جہاں گنا تما باندھ تورما شام پیاری اوکڑ گل پر تھا ملوے باور راغلے متا تسما فاتو کڑا پام پام ریشا چبر چا پتا سنچام
د صحت نړیوال ادارې په وینا د ماشومانو د نهو هغو ناروغیو له امله چې له لومړۍ ورځې بیا تر 15 میاشتو پورې ورته حفاظتي ټیکې لګیږي په پاکستان کې په هر سات کې 10 ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټران وایي مور او پلار باید هر ماشوم ته د پیدایش له لومړۍ ورځې بیا تر 15 میاشتو پورې خپلو ماشومانو ته همدا حفاظتي ټیکې ور ولګوي. زموږ همکار خدای نور ناصر له کوټې په دې موضوع راپور لري.
په کوټه کې د سیادت د څنګه چارواکي او ډاکټران وایي د نهو هغو ناروغیو له امله چې ماشومانو ته حفاظتي ټیکې لګیږي په پاکستان کې پر ساعت یا ګنټه کې 11 ماشومان مري. د ډاکټرانو په خبره کې همدا ټیکې یا پیچکاری پر وخت ونه لګیږي نو ماشوم ټول ژوند د مور او پلار لپاره عذاب ګرځېدلی شي. ډاکټر اسحاق پانیزای لومړی هم د دې نهو ناروغیو په حق لراته وایي.
دغه وخت موږ پاکستان کې نه نه جوړی دي دغه خلاف موږ ویکسینیشن کوو. پاغونه جوړی کی یو تبیدک ته یعنی ٹی بی دکشنیانو ٹی بی دویم نمبر باندې پولیو ده دریم نمبر باندې تور غاړه ورتور کیږي خرچیر پښتو کې ورتور کیږي سلرم څخه کوم دغه خوناک دی خوناک یو دینه جوړی دی ځکه پښتونی کی د آس پاس د خوراک نه لري سره د سان نه لري تر دغه یو غدود راپورت سی بالکل خسان علی بند سی دکشنی خوراک نس کوله خوراک سم نس کوله احساس هم نس اخستله پنځم نه جوړی کوم دغه تور جړی ورته وی پنځم نه جوړی پته کې د مننجاټس ورته وی مننجاټس یعنی گردن ټوټ بخار مزغی مات پښتو کې ورتور کیږي و منه جوړی پته کې کوم دغه دادسی تشنو جوړتل کیږي جټکی وجنا جوړی دا کم ټیم کښنی د مور پیدا کیږي بغه ټیم دا وښنیتم او مور دواړو ته لګیدلای شي دغه تر شری دی یعنی سری په څوک ټک څوک شری ورته وای چې هغه ډیر خطرناک نه جوړی دغه تر نمونیا ده نمونیا ما غنا جوړی د پسندانه په پاکستان کې هر کال تر 30000 بالاکشنن دغه عمرونه له پیدایشه 1915 کلو پوری یا تر 20 میاشتو پوری دغه عمرونه دي هغه مړ کیج لدا ده
د ډاکټر اسحاق پانیزی په خبره ک هر ماشوم ته په خپل وخت د همدې ناروغي او ټیکې یا پیچکاری ولګیجنو ل یادو ټولو ناروغي څخه د تل لپاره ماشوم خوندي کېدلی سي د بلوچستان د سیاحت د څانګې او د اکس نا دولتي موسسې لخوا په کوټه کې د برېښنایي او چاپي رسنیو خبریالانو ته یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی چې پکې د همدې ناروغیو په هکله معلومات له رسنوالو سره شریک کړل شو.
د دې مین هدف دا و چې د پرنټ ان الکترونیک میډیا کې کوم زموږ صحافیان دي دا د حفاظتي ټیکا جات حوالے سره چې کوم
دا شایسته یاسمین ده چې د اکس موسسې لخوا یې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دا غي فائدې دي هغه د خلکو پورې رسوی اور چکم نقصانات چکاغر نہ لگوی نو اغه سره نقصانات کی دیشی نو اصل مقصد د میډیا خلق آن بورډ غستلو چې دیدو اور د چکم هیلت افیشلز د ګورنمنت اف بلوچستان چکم خلق دی د دی یو ګیپ بل شي یو بل سره ولې چې ار انسټیټیوشن خپل یو ویکنسز دی اور خپل یو ګیپس دی نو اغه مونږه کوشش دا کول چې کوم گاوی الائنس دی اغه چې دا بل برج چکم دا ګیپ چې برج شي
د سیاحت د څانګې چارواکي او ډاکټران وایي د یادو نهو ناروغیو پر ضد د حفاظتي ټیکاجات مرکزونه له ښارونو سره سره په کلیو کې هم دي چې هملته وګړي خپلو ماشومانو ته همدا ټیکې بې له کومې بیې یا وړیا ورلګولی سي او د خپلو ماشومانو ژوند ژغورلی سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د ملکنډ یو ځوان ډیر په کم عمر کې د اردو ژبې یو ناول لیکلی چې خپور شوی دی. دا ځوان قاضي داود شاه نومیږي او وایي چې خلکو د ده ناول خوښ کړی دی. دی وایي بغیر د چا د مرستې خپلو ادبي هلو ځلو ته دوام ورکوي او د نورو ناولونو په لیکلو هم بوخت دی. د مشال راډیو خبریال محمد عمران پرې راپور لري چې د لیکوال په غږ پیلېږي.
قاضی داود شاه می نوم دی، بڑخیل اوسیدونکی یم او فیڈرل گورنمنٹ کے سبق میں فرسٹ ایئر آرٹس.
قاضی داود شاہ د خیبر پختونخوا ملکن ضلع د سوخنوری خاوری سره تعلق ساتی. په یولسم ټولګي کې سبق وایي. کله چې عمر 14 کالون د اردو ژبې او ناول ادول اعظم چې 328 پانی لري لیکلې او چاپ کړي دي. د خپل ناول په اړه قاضی داود شاه وایي چې دغه ناول یې په خپل سر لیکلې او د لړکی ور سره چا څه قسمه مرسته یا لارښودنه نه ده کړې. د په خبره چې بل ناول هم تیار دی او ډیر زر به هغه چاپ ته
قاضی
داود شاہ پلار قاضی انوار الحق سوک چی په بڑخیل بازار کې د دوایانو دکان لري. وای چی هغه د کتاب د چاپ پوری د دې کتاب نه خبر هم نه و.
د بچو د صلاحیتونو خو قدر پکار دی. ما په خپل د داود شاه او سلام زایی نه ده کړی او اوس په خفه یم چې ما ته چا ویلې ده دغه کوه.
د ناول په اړه د اسلامي کالج پوهنتون د اردو څانګې چیرمن ډاکټر اظهار الله اظهار وایي چې د دې کردارونه د دې خاورې د ټولنیز ژوند کردارونه دي او که دا زلمی لیکوال لږ خواري وکړي نو په اردو ادب کې لوی نوم ګټلی شي.
دغه ښاغلی چې کوم د ناول لیکلی دی په هغې کې کردارونه داسې دي چې زموږ د معاشرې نه راټوکېدلی دي او زموږ کومې رشتې چې د رویو په سطح باندې کوم استحصال جاري ساتي او د هغې هغه ترتیب بدلوي. دا ټول سیزونه پکې دی ښاغلی ډېر په ښه طریقې سره روستې دي. دا ابتدای د دې خبرې دلیل دی چې انشاءالله دې لږ غونډې خواري هم وکړي د ناول مطالعو کې په انګریزي کې اردو کې نو د ده دا سلسله به نور هم مضبوط او مستحکم شي.
د ډاکټر اظهار الله اظهار په وینا چې تخلیقي صلاحیتونه د لوی څښتن ورکړه ده د کومې لپاره چې نه د عمر قید شته او نه د خاص زده کړې ضرورت. ولې هر یو لیکوال د خپل چاپېریال نه قصې راټولوي او فني شکل ورله ورکوي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ټنګ کې د پښتو د نوموړي شاعر، نثر نگار او ژبپوه ارواښاد منتظر بیټنی په یاد کې یو ادبي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د سیمې شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته او د منتظر بیټنی په کار او زیارې خبرې وکړې. زموږ همکار سیلاب مسعود هم دغې غونډې ته ورغلی و.
په غونډه کښې د سویلي پښتونخوا د مختلفو سیمو ادیبانو شاعرانو په ګڼ شمېر کښې برخه واخیسته. په دغه موکې مقررینو د ارواښاد منتظر بیټنی د ژوند او ادبي خدماتو په باره کښې په زړه پورې معلومات وړاندې کړل. سپین ږیری ادیب شاعر قیوم مروت د دغې غونډې او ارواښاد منتظر بیټنی ته د اوارډ ور بخښلو په باره کښې وویل.
زه دا وایم چې
پاکستان په تاریخ سے دا اولنې زلدا چې شعور ادبی جرګه دا روایت قائم کو خپل مشرانو ته د ایوارډ یا د غوډه یادولو پروګرامونه کوي. نن پروګرام چې کوم دا مرتضر صاحب را چې نامتو کسان شاعران ادیبان لیکوالان راغلي او ډېر لره لره راغلي په دې لحاظ دوی چې مرتضر صاحب ډېر بختور سره وو چې دومره لوی خلق د دې پر راغلو.
د ډېر اسماعیل خان راغلي ادیب شاعر شمیم ګنڈاپور دغه خبره په دغه رنگ مخشه بوتله
چې کوم د خپل اتلان یا ساتي کوم خپل مشران یا ساتي کوم خپل شاعران ادیبان یا ساتي هغه ځوندی کومونه. منتظر صاحب هغه شخصیت دی چې پیر روخان د پښتو ټکی زیات کړی دی او منتظر صاحب هغه ټکو ته آوازونه ورکړي دي. 5000 دیارلس آوازونه دغه یو کتاب دی نو پکار دی چې داسې کتابونه نور هم چاپ شي او داسې مشران او ورځې لمانځل پکار دي.
د ارواشاد منتظر بیٹنی زوی بنات ګل بیٹنی وویل
زه ډیر خوان شې چې کله داسې پروګرامونه دي د په نوم باندې وار و او پکښې حاضر سه ادې د یاران وینې زه دا محسوس کړم چې دې نه زیاته خوشي بله نسته او نن زه رواج داسې محسوسوم لکه پلار مې چې دلته مخې ته ناشته زه یې نه ګور.
د شعور ادبي جرګې مشر شرافت علي وویل چې د شعور ادبي جرګې له طرفه هر کال د سیمې ادیبون شاعرون ته په دغې رنګ ایوارډ ورکول د هغوی د خدماتو ستاینه ده.
تیر کال په 9 تاریخ مروه صاحب ته ایوارډ ورکړو او نن مو منتظر بیٹنی صاحب ته ایوارډ ورکړو. منتظر بیٹنی یو ډیر ژپو او ادیب و شاعر و نثر نگار و قلم نگار و هر اړخ په دچو.
د غونډې په دوران کې مو شاعران هم وشوه چې پکښې د یو څو شاعرانو د کلام نمونه په دغې رنګ ده.
دا یو ګټه مې وکړه زندگی کې چې مې مینه ستا بس شاسو په زړګي کې. زه شاعر یم سترګور یم ښه پوهېږم فرق کوی شم زه په ګولو په ازغي کې.
اوس مړه ده هم پوره ده ودانه ځمکه نه غواړي اوس ستوري له اسمانه او په روزګار پسې به نه وتم له کوره که راتله چېرته تیاره له اسمانه.
کتل به دې د غاړې په زنځیر پورې ویده وم بېګا د فراق وړ یا په تصویر پورې ویده وم او خاونده بلتانه را باندې داسې چارې وکړې ګمان نه کړم چې بیا به په شوګیر پورې ویده وم.
د غونډې په ورستون کښې د ارواشاد منتظر بیټنی د بخشیش او په سیمه کښې د پاخه امن د پاره په شریکه دعاګانې وغوښتلې شوې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانګ.
اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې استاد یار محمد ته غوږ شئ.
ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗಿನ ಯಾರ ಮುನ್ನ ಸಂದಾ